روغتیا شتمنی ده. د امریکا غږ آشنا رادیو. کوربنه شافیا سردار.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. کله ده چې د ښه صحت لرونکي یاست، دا به ستاسو لپاره د نن شپې د روغتیا په خپرونه پیل کوو. کله ده چې خپرونه تر پای واوري. درنو اوریدونکو، په افغانستان کې له یوې خوا اختر او د بلې خوا کرونا ده. په افغانستان کې د کرونا د وایروس د مثبتو پیښو د زیاتوالي په اړه حکومت او خلک اندېښمن دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کرونا د وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د خلکو څخه غوښتنه کوي چې د اختر په شپو ورځو کې په تګ راتګ ونه کړي او اختر په خپلو کورونو کې ولمانځي. نو په همدې هیله مو په پروګرام کې د اندرا ګاندي د روغتون رئیس پروفیسر ډاکټر صاحب نورالحق یوسفزی میلمه کړی دی. ډاکټر صاحب نورالحق یوسفزی، سلام، خبرونې ته ښه راغلاست.
اول سلام علیکم، سلام تاسو ته، سلام ټول درنو اوریدونکو ته،
سلام تاسو ډاکټر صاحب کورمو ودان. محترم ډاکټر صاحب نورالحق یوسفزی، په افغانستان کې تاسو ته معلومه ده چې ورځ تر بلې د کورونا د وایروس مثبتې پیښې مخ په زیاتېدو دي. نو د دې د علت او د دغې ناروغۍ د خطر په باره کې بیا هم خلکو ته تاسو مخکې معلومات ورکړي، بیا به نورې پوښتنې په پروګرام کې سره مطرح کړو. مهرباني وکړئ.
مهرباني. لکه چې اوس تقریبا ټول خلک د کورونا د ناروغۍ په هغه اعراض او علائمو نښو نښانو او د دې مرض په اصطلاح په وژونکي خطرونو باندې پوه دي، سره له هغه زه لنډ باید داسې ووایم چې دا یوه ساری ویروسی او تقریبا ویلی شم چې خطرناک ناروغي ده چې هغه ابتدایي اعراض و علائم یې همغه ټوخی، د ستوني درد، تبه، لرزه او د وجود شدید درد ده چې ورسره کله کله سردردي هم موجود وي او سردردي هم شدیده ده. او د ده تر څنګ کیدای شي چې هضمي اعراض و علائم لکه اسهالات هم د مرض په جریان کې شخص ته پیدا شي، او که چیرته دا ناروغي پرمختللي شکل ته واوړي نو بیا ورسره ساه بندي او تنفسي مشکلات پیدا کیږي چې کله کله ضرورت پیدا کیږي چې دا شخص په خپله تنفس نشي اخیستلی یا کافي اکسیجن نشي اخیستلی، ضرورت کیږي چې دا باید په لوړ فیصدي اکسیجن واخلي او حتی هغه د مصنوعي تنفس ماشین سره وصل شي تر څو دی وشي کولی چې هغه کافي اندازه اکسیجن واخلي. نو دا ناروغي په افغانستان کې تاسو پوهیږئ چې تاریخچه دا ده چې دا د چین نه شروع شو او بالاخره زموږ همسایه مملکت خصوصا ایران ته راغی، او د ایران کې هغه مهاجرین چې په ایران کې اوسېدل هغوی دفتن د افغانستان پخوا مخه کړه، او یو زیات شمېر هغه مهاجرین، افغان مهاجرین چې د ایران نه راغلل، د ځا سره دا وایرس افغانستان ته راوړ او بالاخره اوس نو دا ویروس اوس افغانستان کې په اجتماع کې په اصطلاح ګرزون لري، او تقریبا د سړی ګمان کوي چې په هر 500 نفرو کې یا په هر 400 نفرو کې کېدای شي چې یو نفر په دې ناروغي مبتلا وي. د دې ناروغي ډېر بد خواص دا دی چې برالاوله چې د ده یو شخص مریض دی، کېدای شي چې دا یو سالمه ناقل هم ولري، او په هغه کسانو په تقریبا 80% کسانو کې دا ناروغي کېدای شي چې ډېر خفیفه سیر وکړي او حتی اعراض او علائم ورنه کې چې موږ دې ته ناقل سالم وي، یعنی هغه خلک چې سالم ښکاري خو دوی میکروب نورو ته کېږي، چې دغه ډیره خطرناک ده او دغه دلیل چې دا ناروغي ډیره زره زر خپره شو او هغه خلک چې ناقلین سالم دي په خپل اعراض نه لري او په محیط کې ګرځي او نور خلق منتنوي او دا مرض نور خلکو ته انتشار ورکوي.
بله بله ډېره مننه محترم ډاکټر صاحب. تاسو سوالو بده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په وار وار د خلکو څخه غوښتي دي چې د دې ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د احتیاط څخه کار واخلي او هغه قوانین چې دوی ایښي دي هغه باید مراعات کړي. نو دا چې خلک دې موضوع ته ولې ډاکټر صاحب په جدي سترګه نه ګوري، آیا د افغانستان حکومت په دې برخه کې یعنی هغه قرنټین په جدي ډول نه دی مراعات کړی او که خلکو په خپل سر دا اصول مات کړي دي او دوی په اصطلاح هغه شرایط نه مراعاتوي؟
مهمه خبر دا ده چې د افغانستان خلک تاسو پوهیږي چې دلته دغه د خلکو دغه عامه پوهاوی سطح ډېره ټیټه ده، د سواد کچه ډېره ټیټه ده او خلکو ته دا ناروغي اسې بادې د غونډې ښکاري او کله کله دا زموږ صحیح کارکوونکي وایي چې هغه وخت به دا خلک باور وکړي چې کرونا اوس شته چې په هر کور کې خدای ناخواسته ورته مړي پرېوځي او یا په هر کور کې دوه درې ورته مریض شي، نو هغه وخت به دوی ومني. نو اوس خلک ډېر بې احتیاطه دي او ګوري دولت تقریبا یو نیم میاشت دوه میاشتې قرنطین اعلان کړ، ټول ادارات وتړل شو، ټول فابریکې وتړل شوې، بازارونه بند شول، مارکیټونه بند شول، خو سره له هغه خلک د دل خاطره چې وګوري چې په قرنطین کې څه حال بازارو ته راوځي او ډېر بې احتیاطه ده. حتی زه یوه ورځ د شفقانې په سان کې اوس کله کله د دفتر نه ووځو ځکه چې په آزادې هوا کې د دې مرض انتشار لږ څه کم دی، په کوټو کې د کوټو نه وسوځو. زما دفتر بیخي د شفخانې په صحن کې مې چوکۍ او میزونه ایښي، هلته د خلکو کار کوم. نو ما ولیدل چې مثلا یو څوک ناروغ درلود، د هغه پایوازان د راغلل د دوی سره روغبړ کوو، داسې بغل کشیانې کولې چې تا به ویل چې اختر دی. نو یعنی هغه د ډاکترانو او د صحي کارکوونکو دغه نظریاتو ته هیڅ څوک پام نه کوي او زمونږ خبرې ورته هسې هسې بابې ښکاري. زمونږ تاکید دا ده چې لاسونه مکررا په صابون پرېمینځي، هغه اجتماعي فاصله چې یو نیم متر نه تر دوه متره پورې ده دا مد نظر ونیسئ، چې بیرون ووځئ ماسک ډېر حتمي دی، ځکه چې دغه ماسک که څوک ناروغ دی او ماسک ولري د انتشار خطر کمیږي. دا نور مالکه چې مخکې وویل یو سړی سالمه ناقل دی، که ماسک ولري دا نه شي کولی چې میکروب یا دا ویروس انتشار کړي نور خلکو ته، او کته مثلا سالم یې نو او ماسک ولري خطر د کم ده چې ته دا ویروس واخلي. دا ماسک ته څوک توجه نه کوي. په اصطلاح روغبړ ما مخکې وویل چې لاس ورکوي، غیږه سره ورکوي او دغه خلاصه دا چې اوس باوجود د ده چې قرنطین ده، دا اوس تاسو تصویرونه شاید په تلویزیون کې وګورئ چې د افغانستان خصوصا د کابل خلک چې لږ باسواده دي، د سواد کچه په خپله په کابل کې ډېر لوړ ده، تاسو اوس وګورئ تصاویر وګورئ چې ښار څومره بیروبار ده، په منډۍ کې څه حال ده، په مارکیټونو کې څه حال ده، او حتی لارې داسې بندې وي چې په نیم ساعت کې سړی د یو چارایي نه نشي وتلی. نو زه ډېر متاسف یم او آینده په افغانستان کې د دې ویروس د انتشار لپاره ډېر ماته ډېر بد بریښي او خدای دې خیر راپېښي.
بله، زما هم دغه سوال و چې تاسو څه فکر کوئ که حالت په دغه ډول دوام وکړي دا ویروس به تر کومه وخته پورې دوام پیدا کړي چې تاسو وایاست چې واقعا حالت به ډېر خراب کړي؟ نو ډاکټر صاحب، د اختر په ورځې هم دي دا دی په دا شارور به ګڼه ګونه لکه د پخوا په شان چې نوره به هم راپاسي، د افغانستان حکومت په دې برخه کې داسې یو خاص پروګرام په نظر کې نه لري چې دلته؟ خو تاسو ته معلومه ده چې هر غریب دی اقتصادی سم نه دی نو د روغتیا ستونزې ته هم سمه پاملرنه نه کوي نو حکومت به دې څه کې یو پروګرام په نظر کې نه لري چې د خلکو د آرامۍ او په اصطلاح د دوی د بیا هم د دوی د پاره چې دوی د
څه ډیر مهمه ده خلک یو شی بهانه نیسي هغه دا چې خلک ډوډۍ نه لري خلک کارونه کی یا زیات تعداد خلک وای چې لاس او خله دی یا استلاله کنه یعنی چې دوره دی د شپې خوري کله نه ونه دی د شپې لپاره ډوډۍ نه لري خو زه مونږ په عملاً ګورو په بازار کې ګورو خلک پیژنو دغه خلک چې نن ګټي او د شپې په استلاله خوري هغه خلک ډیر ګټ بشمار دي بازار د ځوانانو نه ډک دی بازار د بې مسؤلیت خلکو نه ډک دی بازار د هغه بیکار خلکو نه ډک دی چې اصلا هیڅ مسؤلیت نه لري نو هغه خلک چې نن ګټي او نن د شپې په اصطلاح سټي هغه خلک خو ډېر کم دي هغه خو موټر نه لري دا دومره موټر چې ښار ته راوځي دا خو د ټول د دې بیکارو خلکو نه دي هغه خلک چې مثلا د شپې ډوډۍ نه لري نو هغه موټر څه کوي هغه په موټر کې څه کوي دومره موټر دومره په اصطلاح دغه نقلیه واسطې چې اصلا باور په خدای وکړي چې نن زه د شفاخانې نه راوتلم او پلان مې و چې لږ څه حداقل کور ته ترکاري مې نه لره ترکاري واخلم په یو چارایي کې فکس نیم ساعت چې دېرش دقیقې په یوه چارایي کې بند پاتې شوم دومره ډېر تعداد د موټرو زیات دی نو دا ټول خو داسې نه دي چې وږي دي نو دا ټول هغه خلک دي چې بې مسؤلیته دي او آینده ته هیڅ توجه نه کوي او خپل صحت ته هم متوجه نه دي او د نورو خلکو صحت ته متوجه دي
وقت هغه سيدي ډاکټر صاحب کزه درته وایم چې دا ما په خپل پستورګو یعنی زموږ په دوستانو کې او په شناختو کې په کندهار کې دغه یو حالت دی چې د کورونا وایروس قطعا اکثره خلک منینه چې وای دا هیڅ شی نه دی مګر ټول فامیل ته اخته دی مړي پکې کې سوي دي دوستان یې د لاس ورکړي دي بیا یې هم نه مګي چې وای دا هیڅ نو دا ډېر بعد خبره درې چې هم باید خلک وځي چې وای وایروس ته او دې ناروغي فوق العاده جدي په نظر وګوري نو ډاکټر صاحب راغوسو دې ته چې دنه خلک دې یعنی روغتیايي سیستم کوم طرف ته تللی دی چې د کورونا مخه ونیسي ستاسو په نظر یعنی فعالیتونه خدای دې روان دي تحقیق کیږي د دواو په ایسه کې د واکسین د جوړولو په برخه کې تر کومه حده رسیدلې دي ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ
مهمه خبردارانه چې تاسو پوهیږئ چې د دنیا غا ډیر مشهوره کمپنۍ او ډیر هغه پرمختللي مراکز صحی مراکز تحقیقي مراکز کار په دې کې چې واکسین جوړ شي او بعضي دوایي کمپنۍ په دې کار کې چې هغه ته د ویروس ضد دواوې جوړ کړي نو تقریبا تاسو خبر یاست چې واکسینوس د امتحان په هغه د آزمایښتي دوره کې ده په څو کمپنیو تقریبا شپږو کمپنیو دا واکسینونه جوړ کړي د امریکې هغه یوه کمپنۍ خو پرون اعلان وکړ چې دا د دوی هغه امتحاني دوره یا آزمایښتي دوره هم کامیابه ده نو مهمه دا ده چې دا واکسین هم که تولیدیږي خو په یو وخت کې دومره نشي تولیدېدای چې په آنه واحد کې په یو میاشت کې په یو هفته کې د ټول نړۍ په اصطلاح دغه وګړو ته دا توزیع شي او واکسین شي نو اول دا تبدیل شي اول شي تولیدیږي هغه به هغه خلکو ته تطبیقیږي چې هغه های ریسک دي یعنی اول په خطر کې دي هغه خلکو ته باید واکسین وشي نو دا چې ټول خلکو ته واکسین رسیږي دا یو مقدار وخت ته ضرورت دی تر هغه وخت چې واکسین او دوا جوړیږي یوازنی لار دا ده چې موږ دغه د ډاکټرانو هدایت قبول کړو هغه هم هغه وړي ولې ډېرې مهمې خبرې دي چې هغه د لاس مینځل دي د نه لاس ورکول دي نه غېږې ورکول دي په اصطلاح د ماسک اغوستل دي، دا د اجتماعي فاصلې مراتول دي، ګڼه ګوڼې ته نه تلل دي، ګڼه ګوڼه نه جوړول دي. دغه په اوویشتمه زه دوه نکاو ته خبر وم چې باید تللی وای. خلک یعنی دې ته لا هېڅ توجه نه لري، لا اوس هم ودونه او نکاګانې چالان دي او مړۍ دي، خیراتونه دي او خلک ځي بېخاره خپل میلې کوي. نو مهمه دا ده چې دغه شیان تر هغه وخته پورې چې دوا پیدا کېږي او واکسین خلکو ته کېږي، واکسین تر افغانستانه را رسېږي، زما هیله دا ده، زما د ډېرو محترمو وطنوالو نه چې د خدای په لحاظ د ځان او د خپل اولادونو لپاره، د خپل میندو پلرونو لپاره، دغه ځوانان کله کله وایي چې خو تاثیر نه کوي، واورو د په تا رښتیا هم شه کېدی شي چې تاثیر ونه کړي، یا تاثیر وکړي په تا خفیف تېر شي، خو ته خپل مور او پلار وژنې. هغه مور چې په کور کې بیچاره ناسته ده، یو مزمنه تکلیف د سږو لري، د زړه تکلیف لري، شکر لري، یا بل یا حد اقل سنې د شپېتو نه پورته ده، دوی ته تاسو میکروب راوړئ خپل کور ته، خپل د مور او د پلار قاتلان ځانه جوړوئ. نو مهمه دا ده چې صحیح ده چې په تاسو به ډېر تاثیر نه کوي، یا په تاسو به ډېر سخت نه تېرېږي، خو خپل مور او پلار په خپله قتلوي. نو زما بیا هم د خپل ملت ته، خصوصا خپل ځوانانو ته گزارش دا ده، دونه به درخواست دا ده چې لطفا د ځان له خاطره، د خپل کورنۍ د اعضاو لپاره او د خپل ملت لپاره دغه اصول مراد کړي، په کور کې نه تر څو چې په خپله او خپل د کور غړي په دې مرض مصاب نه کړي.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو، او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنو شباش نان.
قدرمن اوریدونکو، زموږ سره په خبرونه کې د اندرا ګاندی د روغتون رئیس پروفیسور ډاکټر صاحب نورالحق یوسف زئی میلمه دی. تاسو لطفا د محترم ډاکټر صاحب نورالحق یوسف زئی او هغه پیشنهادونو ته، هغه خبرو ته تاسو غوږ ونیسئ چې واقعا ستاسو د ژوند لپاره ډیر ګټور دي، چې هغه هم د کورونا وایرس د پیښو د زیاتوالي په خاطر دي چې ولې په افغانستان کې ورځ تر بلې د کورونا د وایرس مثبتې پیښې ډیریږي. په دې باره کې واقعا پروګرامونه جوړ شوي دي، ډاکټران تاسو ته توصیه کوي، خصوصا د دې د ډاکټر صاحب نورالحق یوسف دی خبرې به هم تاسو اوریدلې چې څونه یې تاسو ته خواست وکړلی، یعنی په همدغه ډول د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په وار وار د خلکو څخه پوښتنې دي چې د دې وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر لطفا تاسو د احتیاط څخه کار واخلي. نو محترم ډاکټر صاحب نورالحق یوسف دی، تاسو څخه ډېره مننه. واقعا هغه خبرې چې تاسو وکړلې دا باید زموږ خلک، د خپل فامیل، د خپل دوستانو، د خپل مور او پلار په خاطر باندې چې د دوی ژوند وژغورل شي، نو دا ته په جدي سترګه وکتل شي. د خپل ځوانان ونیو دي چې ته دونه په نظر جدي نه ګوري، هغه طالب ته خلک دي اکثره فرضاً کدر توه یې په شف اکثره په روغتونونو کې ډاکټران بیره و دغه په سیاست توجه نه کوي، د دې علت څه دی؟
ما یې خبر ده چې ما مخکې ارزو ته تاسو ته معلومه ده چې دا ناروغي خصوصا په خلکو کې چې سنونه الکترول ور دي 550 نه پورته، او په خلکو کې چې دغه زمینوي پرابلمونه لري او مزمنه تکالیف لري، مثلا د سږو، د زړه، یا هغه څوک چې په سرطانونو اخته و یا سرطان یې تیر کړی دی، یا مثلا د شکرې ناروغي لري، یا نور داسې مزمنه تکالیف لري چې د دوی مقاومت ورسره ټیټ وي، نو په هغوی کې دا ډېر شدید اثر کوي او په ماشومانو کې دا واقعات کم دي او په ماشومانو کې دا خفیف اثر کوي او په ځوانانو کې چې د دوی دغه دفاعي سیستم لږ ښه دی په دوی کې او زمینوي تکالیف نه لري په دوی کې لږ ذره خفیف تیریږي، نو دوی دلیل هم دا ده چې دوی دا مقاومت لږ ښه دی، نو دوی همدې حالت ته لیدلی دي او باوجود د دې چې کله کله په ځوانانو کې هغه څوک چې حتی ډاکټر و ځوان ډاکټر تقریبا څنګه لا 50 ته نه و رسېدلی په شینی زاده روغتون کې د ماشومانو د جراحي متخصصو په دې ناروغي اخته شو او وفات یې وکړ، شهید شو، نو یعنی دا تضمین نه ده چې ځوانان به تېنه بچ کېږي.
بله،
خدای دې نه کړي چې هر څوک ونیسي کېدای شي چې دا وخیمه شکل ځان ته ونیسي او د مړینې سبب شي، نو خو لوی لامل دا ده چې په ځوانانو کې اکثرا دا زمینوي پرابلمونه کم دي او په ماشومانو کې هغه ریسپټور چې دغه ویروس په هغه باندې نخلي او حجرې ته داخلیږي د دې ریسپټورونو تعداد لږ کم دی، یعنې هغه آخذې چې دا ویروس په هغه باندې ځان نخلي او حجرې ته داخلیږي هغه آخذې په ماشومانو کې کم دي او ځوانانو مقاومت لږ زیات دی.
بله، ډېره مننه محترم ډاکټر صاحب. دغه وایروس چې دی دغه د ژوند په هغه روزمره شانو باندې چې موږ تاسې کار ځنې اخلو پر کومو شانو باندې ډېر وخت پاته کېږي، چې دا هم کسان موږ ویلي دي په دې څکه په وار وار تاسې ویلي دي چې احتیاط وکړئ د بعضې هغه شانو څخه چې تاسې ورسره په تماس کې یاست، خو بیا هم هغه ډېر پر کومو شانو ډېر پاته کېږي د وخت وخت چې تاثیر پر لري تاسې په نظر؟
ډېر ښه، مهمه خبر دا ده چې د دې ویروس سره ډېر بد خواص هم دا دي چې دا ویروس د هرې لارې انتقالېږي. مثلا مخکې داسې و بعضې داسې ناروغۍ دي، مثلا ایډس که نه، د وینې له لارې، یا مثلا د مقاربت جنسي له لارې د یو شخص نه بل شخص ته انتقالېږي، یا کولرا میکروب مثلا د ککړو د غذایي موادو له لارې راتي، یا مثلا سینا بغل او یا نور داسې ناروغۍ وي، دا بیا د هوایي قطراتو له لارې سړي ته انتقال کوو. خو دا ویروس چې دی د هرې لارې نه، د هرې ممکنې لارې نه سړي ته انتقال کېږي. دغه عادي سطور چې سړی پرې لاس وهي، مثلا په کور کې یو میز دی، د میز په سر یو څوک پوښېدلی دی، د میز په سر دا ویروس پاتې شوی چې ته لاس ووهي او دا لاس یې په خوله یا په سترګه یا په پزه ووهي، کېدای شي چې ته مصاب شي. نو په هغه شیانو چې دا ډېر پاتې کېږي، هغه دا تیږه ده، فلز ده، او خصوصا په فولادو او په نکل باندې ډېر زیات وخت پاتې کېږي، حتی تر 8 ورځو پورې تقریبا، حتی په نکل باندې تر 10 ورځو کېدای شي چې دا پاتې شي او ثابته پاتې شي. نو د همدې له خاطره تاکید په دې ده چې دا د دروازو دستګیرونه یا کټاري دې باندې باید سړی لاس ونه وهي، او په کور کې ډېر کوشش وشي چې مثلا دغه د میز سر، د چوکۍ سر، د چپرکټ، خصوصا اوس په اوسپنیز چپرکټونه دي په بعضې قسمتونو کې، په دې اوسپنه باندې او فولادو زیات پاتې کېږي، دغه ساحې باید د همدغه هایپو کلورایډ د محلول په واسطه باید همیش پاک شي، او څوک چې مثلا لږ ذره عصري کورونه لري، زینې لري او زینې کټارې لري، دا کټارې باید حتما پرېمینځل شي، د دروازې او دزګرونه باید حتما حتما زیرفونی شي، حتما باید په ورځ کې یو ځل پاک شي. او ډېر مهمه خبره دا ده چې دا حتی کېدای شي چې په ځمکه ډېر زیات وي که نه، او د بوټانو په واسطه سړی دا، د خپلو بوټانو په واسطه دا سړی راوړي، د دې له خاطره هر څوک چې خپل کور ته راننه کېږي، دغه د دروازې په خوله کې باید یو فرش واچول شي، او دغه فرش باید په همدې کلورین باندې لړلی، چې کله راځي خپلې باید په هغه کې کېږي، بوټان باید همالته وباسي او بیا کوټې ته دننه شي یا دالې ته دننه شي، تر څو چې د لړلو بوټانو او خپو په واسطه دا ویروس ته سړی خپل کور ته داخلي کی.
څونه مهمه ده ډاکټر صاحب، خو بیا هم دا وګورئ زموږ خلک هېڅ په دې برخه کې هېڅ توجه نه کوي. ستاسو په نظر ډاکټر صاحب، د افغانستان په کومو ولایتونو کې نن ورځ د کورونا وایروس ډېر مخکې تللی دی؟
پاول درجه کې چې ډېر زیات دی، هغه په کابل کې دی. په کابل کې په آخر کې پیدا شو، او ولې چون دلته د نفوس زیات دی، ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده، او بیا هم تکرارم هغه دا چې بې توجهي زیاته ده. دلته اوس ډېر زیات دی، په اول درجه کې کابل دی، ورپسې بیا هرات دی، مزار شریف، قندهار او دا لوی ښارونه، قندوز، په جلال آباد، لغمان، کونړ، تقریبا زابل، داسې ډېر کم ولایت دي چې هلته کم وي. په اکثر ولایاتو کې اوس ډېر زیات دي، خو په همدغه ولایاتو کې چې ما مخکې نومونه واخیستل، په دې ولایاتو کې واقع ډېر زیات دي. او اوس خبره د 8000 نه پورته شوې ده، او د مړینې کچه هم تقریبا 200 ته نږدې شوه. نو دا د افغانستان په سطحه دا ډېر واقعات دي. یو تنه پرون د 500 د تقریبا د 600 شاوخوا ته نیو واقعات په یوه ورځ 600 نفره مصاب شوي، چې دا ډېر زیات دي.
د سټیټ چې د افغانستان په تاسو ته کوم دا یو خلک چې دغه ایت توجه نکي، خصوصا دا اوس چې د اختر شپې هم دي، د اختر شپې ورځ دي، څو نه باید دونه احتیاط وکړي. نو ډاکټر صاحب، ستاسو ډېر مننه. بیا هم تاسو و خلکو ته د اختر په ورځو کې څه توصیه لري؟ وروستۍ توصیه مو ورته وایاست.
ما خو خپل دغه فیسبوک کې یو 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 پیغام خلکو ته نشر کړ، چې خلکو د کورونا ویروس اختر ته منتظر دی، چې د اختر په ورځو کې ستاسو کورونو ته د اختر مبارکۍ ته درشي. لطفا په خپلو کورونو کې پاتې شئ، تر څو د دې کورونا د وژونکي ویروس د خطر نه په امان پاتې شئ. اختر په خپل کور کې تیر کی، که غواړی چې اختر په خوشحالۍ در باندې تیر شي، په خپل کور کې پاتې شي. او اوس خو وسایل ډېر زیات دي، د خپلو دوستانو سره په ټلیفون او تصویري، اوس خو غږیز او تصویري سره غږېدلی شي. که ډېر در باندې ګران دی، یو دوه روپۍ مصرف کړه، انټرنیټ واچوه، او د هغه تصویري د خپل دوست سره د اختر مبارکي وکړه، او د حال پوښتنه وکړه. لطفا اختر په خپل کور کې د خپل اولادونو سره په خوشحالۍ تیر کړئ.
تاسو کور ودان ډېر مننه محترم ډاکټر صاحب نور الحق یوسف زی. کور ودان هله د چې اوریدونکو دا خبرونه اوریدلې وي، او د ډاکټر صاحب په خبرو یې بیا هم دوی اعتبار کړی، او دوی ته په واقعي په جدي وژو او سترګو دا خبرې اوریدلې. ستاسو کور ودان محترم ډاکټر صاحب نور الحق یوسف زی، ډېر مننه. دا محترم اوریدونکو د حوصله څخه هم مننه، او تاسو ته ډاکټر صاحب ښه اختر، ښه ورځ، شپې ورځ، او درنو اوریدونکو ته هم ښه ورځ غواړو، او هیله ده چې د کورونا وایروس چې دی درنو اوریدونکو تر بل خبرونه تاسو ټول په الله مو